با شما خواهد بود که این لحظه به استودیو آمد. استونکسای صاحب خوش آمدین به استودیو.
دیر من نکم
سید سمی عباس وقت به افغانستان که در سهارات بریشوی بیا هم خرغلی په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ شوی او دا ټوله د امریکایي پوځیانو په جګړو کې د امریکایي پوځیانو د کلکې ارادې په خاطر ده. هغه وویل چې نه غواړي لکونه افغانان ووژني چې اکثری بېګنا دي. دا موده سر موجوده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې خلافت سل په سلو کې ختم دی او امریکا غواړي په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او عسکر بیرته کور ته راستانه کړي. د کورونا وایرس د پیکو کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خود روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانستله. او د همورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې کلنۍ وینا وکړه او د حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن شپه د امریکا په وخت د کانګرس غړیو ته وینا وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دی د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د بیرته راستنولو لپاره تعهد لري. هغه وویل چې په افغانستان کې د جنګیالیو د کلک ارادې په سبب د امریکایي جنګیالیو د کلکو ارادو په سبب باندې دې ته زمینه برابره شوې چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشي. هغه وویل نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بېګنا دي. دا ټینګار هم وکړ چې د امریکا دنده دا نه ده چې نورو ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړي. هغه وویل جنګیالي یا جګړه ګټي یا یې جګړه هیڅ نه کوي. هغه وویل په دې باندې کار کیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې ختمه شي او عسکر بیرته کورونو ته راستانه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه څرګندونې کانګرس ته د کلنۍ وینا د وروستۍ برخې کې یاد کړلې. هغه همدارنګه له ترګ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په تعهد باندې ټینګار وکړ او د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی د وژلو، د ابوبکر البغدادي د وژلو یادونه وکړي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ډلې قومندان و چې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبره په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول و او امریکا په همدې خاطر وواژه. همدارنګه هغه وویل چې د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت د خلافت ګلم ورټول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې همدارنګه مخکې د حکومت د لاسته راوړنو په اړه یادونه وکړه. ویل چې امریکا اوس ډیر په یو غوره حالت کې ده. د پاوز د ښو وړتیاو یادونه یې هم وکړله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که څه هم چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی او څوک نه دی تایید شوی چې کرونا وایرس لري، خو په کابل کې یو روغتون د همدې ناروغۍ د تشخیص او علاج لپاره پرانستی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل شفاخانه کنټرول
امروز سری افغانستان که قبلا هم در نظر گرفته شده بود به هیئت رهبری وزارت صحت آمد که حداقل با کمیت سرد بستر مجهز با تمام امکانات آماده شده.
خغلی جلیل وایي په کرونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنټین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوې جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلې تایید شوی وي. د روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتله زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او له دې شبکې سره تړلي بهرني جنګیالي چې طالبان یې ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامي دولت یا داعش ډله تروریستي ډله یاده شوې چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر یاد شوی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز یې بلل کېده لویه ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور وایي داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا حکومت د لاسته راوړنو په منعکسولو پیل کړه. ښاغلي ترامپ وویل چې د ده در ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هېواد دښمنان یې په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلانده ښکاري. ډونالد ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تېرې ادارې د دغه په خبره کمزوري ټکي یاد او انتقاد ترې پرې وکړ. د امریکا ولسمشر داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړل چې په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر روان دی. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یکشنبې په ورځ د نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا، د بولتن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتیما په نوم د انرژۍ د خبري ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې که د ایران حکومت د دې ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کره اسناد لري نو هغوی باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو شاته د خبریالانو محاکمه بې پرې او عادلانه محاکمه نه شمیرل کیږي. ازادي رادیو ته غواګیست په دغه پروګرام کې وړاندې اوري. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې امریکا غواړي له افغانستان خپل عسکر وباسي او د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د جنگیالیو اراده د دې زمينه برابر کړې چې د سولې پر روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشیم.
I am not looking to kill hundreds.
د امریکا ولسمشر وینا څو شېبې مخکې په کانګرس کې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو څخه نړیوال ملاتړ ویل دي چې د نوي حکومت تر اعلان پورې د ملي یووالي حکومت په اوسنۍ اصول باندې رعایت ته احترام وشي. اخوا د افغانستان د کورنیو څارونکو لډلې یوسف رشید هم ویلي چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل کار ته پریښودل شي.
د موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه ده چې دوی قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
په دغه پروګرام کې نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. ازادي رادیو ته واګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شي په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واوري. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته کلنۍ وینا پای ته ورسوله. د امریکا ولسمشر ښاغلي ترامپ وویل چې د غواړي له افغانستان خپل عسکر راوباسي او د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړي. هغه وویل د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی او دی نه غواړي چې لکونه افغانان ووژني چې اکثری بی ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
د دی وی لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ جنګیالیو ارادي د دې زمینه برابره کړې چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړو. دا جنګیالي چې موږ یې لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي یا یې هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړو او خپل عسکر بیرته کورونو ته راستانه کړو.
And bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د جګړې یادونه د ملت د وینا په وروستۍ برخه کې کانګرس کې وکړه. هغه همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تعهد یادونه وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت خلافت ورټول کړ او سل په سلو کې دا خلافت له منځه تللی دی. هغه همدارنګه ویل چې په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی هم د امریکا لخوا وژل شوی دی او دو ویل تر هغه چې هر ځای د امریکایان ګواخي د امریکا لخوا به له منځه یوړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس دواړو جرګو ته نن شپه د امریکا په وخت باندې وینا وکړه او د وینا اکثر برخه په لومړیو کې د امریکا په کورنیو چارو باندې متمرکزه وه. له دې چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغې وینا کې تر ډیره د خپل حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړله. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عاشق الله رحیمزوی سره موږ په تیر پروګرام کې هم وغږېدلو. اوس هم د موږ هڅه کوو چې د بیرته د سکایپ له لارې را پیدا کړو. خوشبختانه چې رحیمزوی صاحب راغی د سکایپ له لارې. تراغو چې تاسو پیدا کېدلې، ما د ټرمپ د افغانستان د برخې مسله یاد کړله، خو بیا هم خاده چې تاسو خپل دغه نږدې تعقیب کړه، یادونه بیا هم وکړي په دې اړه باندې رحیم زوی صاحب.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. البته د افغانستان په حق لایې لاندې خبرې وکړلې، ویلې چې موږ نه غواړو چالته د افغانستان کې د پولیسو په حیث کار وکړو. معنا یې دا ده چې موږ نه غواړو هلته قوانین تطبیق کړو، د ځای امنیت وساتو. د ویل چې زمنګ پاسکارو کې دا توانې شته چې هغه په هر ځای کې چې ماموریت ولري کولی شي هغه جګړه وګټي. او یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړل چې زنه غواړم په افغانستان کې لزګونه زره کسان ووژنم، ځکه چې اکثریت یې بیګنا دي. د سولې په حق لیم لنډه یادونه وکړله چې هلته د سولې خبرې په افغانستان کې روانې دي. او معلومه نه ده چې بیا ونو نور خبرې ونه کړي چې دغه سوله کم ځای ته رسیدلې ده، څومره پرمختګ پکې شوی ده، په دې حق لی نور خبرې ونه کړلې. همدارنګه ویل چې موږ د دې وخت رسیدلې ده چې خپل عسکر باید بیرته خپل هیواد ته راستانه کړو. او ویل چې دا د امریکا یو تر ټولو اوږده جګړه ده او دلته په امریکا کې هم د هغه کورنۍ باندې زیات بوج اچولی ده چې د کورنۍ غړي په دې جګړې کې ښکیل دي، عسکر دي، یا میرمن عسکر ده او یا یې هم میړه عسکر ده. یو مثال یې ورکړه چې یو کورنۍ دعوت کړې وه چې تقریبا څو میاشتې کېدلې دغه ماشومان خپل پلار نه ولیدلای، نو دوی ویل چې د افغانستان کې باید موږ دا جګړه نور پای ته ورسوو.
ډیر زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی او د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال لمر سره له واشنگتن خبرې کولې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا تعقیب کړې وه او د وینا مهم ټکي چې د افغانستان په اړه باندې پورسیو کې هغه موږ ته بیا راوورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله چې د متحده ایالاتونو، جرمني، برتانیا، استرالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره مالی مرسته کړې ده. په دې اړه احمد تکل یو راپور جوړ کړی.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. دې ډلې په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
زموږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي، او کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې دوی قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نه فیصله ورنه کی، بلکې خپل هغه عمل په جرأت سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي، او فکر کوم دا ټول لپاره به منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي، او د دې اجراتو د عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړی. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول، او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بېطرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی، څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړی شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور له خپرېدو وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د رښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پرېکړو په اړه وضاحت ورکړي. همداراز اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه ناوخته په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه، او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریز هرکلی کوي.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے
حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنائی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې مخ په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ azadiradio.com کې هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو پوري واوري. اوس هم رازو یو راپور ته چې د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان سره د ناروغۍ نړیوال ورځ په بیوزلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په وړاندې د روغتیايي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ. د نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې چیرې اوسنۍ بهیر دوام وکړي نړۍ به په دوه راتلونکو لسیزو کې د سرطان د ناروغۍ په سلو کې د شپېته زیاتوالی شاهده وي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې چیرته چې د سرطان ناروغي هر کال زرګونه کسان وژني، خو په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم او یا هیڅ نشته. اجمل اند په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
نړیوال روغتیایي سازمان خبرداري ورکړی چې که په نړیواله کچه د سرطان د ناروغیو په وړاندې طبي خدمتونه پراخ نه شي، په ځانګړې توګه په بېوزلو یا د کم عوایدو لرونکو هیوادونو کې به په راتلونکي دوو لسیزو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو کچه په سلو کې یو اتیا زیاته شي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان د ناروغیو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ وه، په یو ریپورت کې ویل په بېوزلو هیوادونو کې ستونزه دا ده چې دا هیوادونه له خپلو محدودو سرچینو سره پانتاني ناروغیو او د مور او ماشوم پر روغتیا متمرکز دي، او دوی د سرطاني ناروغیو مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې یا نه لري او یا ډېرې محدود دي. په 2019 میلادي کال کې ډیرو بډایو هیوادونو ویلي چې په سلو کې تر نوي کچې د سرطاني ناروغیو د جامع درملنې اسانتیاي په عامه روغتیايي سیستم کې شامل و. په داسې حال کې چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا دا سلنه 15 یا تر دې هم کمه ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د نړیوال روغتیایي پوښښ د برخې مرستیال ډاکټر رین منګوی وایي دا موږ ټولو ته د خبرداري زنګ دی څو د بېوزلو او بډایو ترمنځ د سرطان د ناروغۍ د درملنې په طبي اسانتیاوو کې اوسنۍ نابرابري ختمه کړو. د منګوی په وینا که چیرې خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ولري نو سرطان به زر تشخیصیږي، مؤثره درملنه به یې کیږي او رغېږي به. نوموړی وایي په سرطان ناروغۍ اخته کېدل باید په نړۍ کې هېڅ چیرې د مرګ حکم نه وي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ اجرایوي رئیس ډاکټر جاوید صافی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې سره له دې چې هر کال تر 30 زیات کسان په سرطاني ناروغۍ وخته کیږي د دې ناروغۍ د مخنیوي پر وخت تشخیص او درملنې هیڅ مؤثر سهولت په ټول هیواد کې نشته. نوموړي د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په تایید ټینګار وکړ چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او سمه درملنه وشي تر ډیره رغیدونکې ده.
په دې کې هیڅ شک باید زمنګ هیوادوال ونه بولي که چیرته سرطان په وخت تشخیص شي نو د ښه کلی یعنی د حل لارې همدغه ده چې ښه تداوي کی تداوي وشي نو د عمر سطح یا د عمر سروایور ریټ ډېر اوچته وي. چیرته خدای نه خواسته هغه بعضې ابتدایي یعنی لاملونه یا نښې نښانې چې د سره مختلف سرطانونه خپل لري که هغې ته هیوادوال جدي توجه وکړي، ډاکټر ته په وخت لاړ شي او ډاکتران هم خپل مسؤلیت ادا کاندي.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې که له اوسنیو ټولو امکاناتو څخه د هر هیواد وضعیت ته په پام په سمه او مؤثره توګه کار واخیستل شي په راتلونکو 10 کلونو کې د نړۍ په کچه د 2 میلیونو انسانانو ژوند ژغورل کیدلی شي. د سرطان په اړه د څیړنو د نړیوالې ادارې مشره ډاکټر الیزابت ویډر پاس وایي په تیرو 15 کلونو کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. د نوموړي په وینا له 2000 کال څخه تر 2015 کال پورې موده کې په بډای هیوادونو کې د وختي تشخیص او معایناتو پروګرامونه د ښې درملنې سره یو ځای د دې سبب شوي چې د سرطانونو له کبله مړینې په 30% راکمې شي. خو د نوموړي په وینا په بېوزلو هیوادونو کې بیا یوازې په 30% کمی لیدل شوی چې باید له شته اسانتیاوو د نړۍ هر وګړی یو برابر ګټه واخلي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
د بی پولی خبریالانو رسازمان خبرونې په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخیستې ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. پولیسکونو رسنیو په ویلي کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندېښنه ښودلې ده. په دې لیک راغلی دي چې د دولت بې تفاوتي او غولونکی چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخې مسؤل رضا موینی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته که پام وکړو د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د شاغلی موینی په وینا وړاندې راغلی دي چې دا د دولت وظیفه ده چې بشمیر خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه له لورې هیڅ ډول محدودیت نشته. د شاغلی عمر په وینا که چیرته په کوم ځای کې ستونزه وي هغه به تخنیکي وي. وی بلې خبرونې نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ټرمپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپل اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي له دې خبرو ښکاري چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبري په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا دا خبري د سلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړې دي. ورسپانه د ارت اعلامیې په استناد لیکي چې خلیلزاد د شنبه په ورځ له ولسمشر غني سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پامپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نږدې شوي و خو طالبان ونه توانېدل چې خپله اراده او واک ثابت کړي. پامپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپله اراده ثابته کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د ویش پر سر او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
اروپای ټولنې پرون په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوی پلان رد کړ. د اروپای ټولنې په نظر د ولسمشر ټرمپ پلان حتی د فلسطینیانو ډېرې لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولي، په داسې حال کې چې د لویدیځه غاړې ډېری اشغال شوي میشت ځایونه اسرائیلو ته د وربخي. اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په 1980 کال کې د کښل شویو کرښو په اساس د دوو هیوادونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکېچ د اواري پر اړتیا ټینګار وکړ. نور جزئیات له احمد تکل.
اروپایی ټولنې پرون د فبروري په 14مه نیټه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې نوی پلان رد کړ او د اسرائیلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرائیلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ د سولې په نوي پلان کې چې د جنوري په 28مه اعلان شو، په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی، خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډیره لږه پاملرنه هم نه ده شوې، په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځني ختیځ کړکېچ په 1980 کال کې د خل شویو کرښو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقې په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او ډیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو نوښت له هغو موافقو لرې دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ طرحه د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده، خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربي هیوادونو هم ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرائیلي چارواکي حاضر وو، خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه وو. د اسرائیلو صدراعظم ویلي دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو یهودي میشت ځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي، خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرائیلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځې غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقبو څخه اندېښمنه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرائیلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سن ژرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړي ده. دا په ډنمارک کې اوسي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي او د بې پولي ډاکترانو له ادارې سره کار وکړي. نادیا ندیم څوک ده او څنګه د فوټبال خزینه تل شوی؟ له ملالۍ بشیر څخه اورو.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سن ژرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې، ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل شوه، چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د یوې افغان کډوالې په توګه د دې کیسه د بریا یوه بیلګه ګڼل کیږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږېدلې وه. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبغاړی ده چې په بهر کې زیږېدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال و او خپلې لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی و، خو نادیا او د دې خویندو تر ډیره دا لوبه ونه کړای سوای، ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری و. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځینه غړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځای ډنمارک ته ورسېدی او هملته یې پناه واخیسته. د نادیا ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیا ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډیره منندویه ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه وه بلکې دې د خپل هدف لپاره ډیر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا پخپله ده.
وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بېګناه دي. ترامپ وویل په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختموي او خپل عسکر بیرته کورونو ته ستنوي. کڅام په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه‌شنبه پرانیسته. د ملګرو ملتونو سازمان کارپوان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. هغه د خپل ادارې لخوا په امریکا کې د شوې پرمختګونو یادونه وکړه. وی ویل چې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له هیواده ټوله شوي او هر څه ښه شوي دي. هغه یادونه وکړه چې د امریکا اقتصاد تر بل هر وخته په ښه حالت کې ده. د خبريالانو د ملاتړ نړیوال کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خبرولو لګول شوی تورونه لیرې کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وسام ورزو هرات ته. د مخدره موادو قاچاق د هرات ولایت دی وکلی نارینه په بیلابیل ډول د مرګ لور ته بيولي. زای سرچینی وای د دې کلی نارینه ایران ته د مخدره موادو د قاچاق په دلیل یا په لار وجل شوی او یا اعدام شوی. اوسې میرمن او اولادونه د بيوزلې ورځ شپې تیروي. دا چې دا کلی چیرته دی او څه وضعیت پکې روان دی ملالی بشیر په دې اړه یو تفصیلی راپور جوړ کړی.
د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کندو په نوم مشهور کلی د اوسیدونکو ژوند غمجنونکی دی. د دې کلی نارینه د مخدره موادو د قاچاق په تور یا پر لار وژل کیږي او یا هم د ایران حکومت اعدام کړي دي. همیرا د کندو د کلی و اوسیدونکی ده. دا په خپل کوچنی کور کې په لږ امکاناتو د خپل کوچنیو اولادو مسؤلیت پر مخ وړي. دا وایي دولس کسان یو. میړه مې ولاړ، د هغه د مړینې خبره راته راغی. بیا بله قافله ولاړه، څلور پنځه نورې قافلې ولاړې او نارینه مو ټول له منځه ولاړه. د دې کلي نوم یې د کونډو کلی کښېښود. همدا کوچنیان پاته دي، نارینه کم دي او ښځې ډېرې. د کونډو په کلي کې ښځې په کم مزد درانه کارونه کوي چې د خپلو کوچنیانو وږې نسونه ماړه کړي. ډېری ښځو یې وروسته له هغه ودونه نه دي کړي چې مېړونه یې اعدام سول. دوی بیرېدلې چې اولادونه به یې بې سرپرسته پاته سي. سادګل یوه کونډه ده چې مېړه یې او دوه ځوان زامن یې ایران ته د مخدره موادو د قاچاق پر لاره وژل سوي. دې له خپلې مژور سره یو ځای د هغوی عکسونه په لاس کې نیولی دي. سادګل د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو د کلی اوسیدونکی ده. دا وایي زما مېړه ولاړ او مال یې قاچاق کړ، ووژل سو، اولادونه ماته پاته سول. بیا هم زموږ اولادونه له لوږې ولاړل او مخدره مواد یې یوړل، هغوی هم ووژل سول او موږ کونډې او بې سرپرسته سو. او زهرا د دې کلی یوه بله اوسیدونکې داسې وایي. دا وایي زما میړه یوازې و او بې وزلي و. ایران ته یې مال یووړ، په خپله ملا پورې یې قاچاق تړلی و. له بې وزلي او لوږې ولاړ، وږی و او هېڅ یې نه درلودل. اولادونه مې کوچنیان و. زوی مې د شپږو میاشتو و چې پلار یې مړ سو. د ایران حکومت د کندو د کلی د یو شمیر نارینه او د مړیو د انتقال اجازه نه ده ورکړې. غلام د دې کلی مشر دی. دی وایي دا کلی د میرعلي په نوم، اوس یې نوم د کندو کلی دی. نارینه یې په ډلو ډلو لاړل او تریاک یې قاچاق کړل. ایران ته به یې تریاک کړل. دوی ایران ته واوښتل او یو شمیر به هلته ووژل شول او ځینې نور به ونیول شول او اعدام به شول. یو څو جنازې یې هم افغانستان ته راولېږلې چې همدا اوس خاورو ته وسپارل شول. اوس مهال د کونډو په کلي کې 50 کونډې اوسې، خو د هرات ولایت د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار وایي له دغو کونډو ډېرې یې هرات ښار ته کډوالې سوې او د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي. دی وایي فکر کوم د کونډو په کلي کې له 50 تر 60 کورنۍ اوسې. کورنۍ تر دې هم ډېرې وي. اوس مهال 50-60 کورنۍ دي چې یو شمېر یې د سړک دې غاړې ته اوسې او نور یې هغې بلې غاړې ته. د دوی شمېر زیات و. دا ځای د قله په نوم یادی د خوروسته نوم د کندو کلی سو، ځکه هیڅ څوک نه درلودل چې د دوی مرسته وکړي او ستونزې حل
کړي.
افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو له تر ټولو لوی تولیدونکو هیوادونو دی. د مخدره موادو د قاچاق په خاطر ګڼ افغانان وژل کیږي. د کندو کلی له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق له منفي نتایجو یوه بیلګه ده.
په کندهار کې د هیواد په کچه د درملو د تولید تر ټولو لویه فابریکې د جوړولو او یا سلنه چارې بشپړې شوې. د دغو درملو لویه فابریکه د یو او یا افغان سوداګرو په ګډون جوړیږي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه یو تفصیلي راپور را لېږلی او ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام هم درته خپور کړو.
د درملو د تولید دغه فابریکې د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې او د 2020 کال تر نیمایي به ټولې چارې تمام شي. د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اوی افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنۍ سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویشت جریب مځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو، 1 میلیون کپسول او د 100,000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخشه د پیلن د پاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټیبلیټ، کپسول او سیروپ ته پاره. زموږ د یو شیفت یعنی د 8 ساعته یا 8 ساعته که موږ دا پرس کو، موږ 2 میلیونه ټیبلیټ کیپیسیټي لرو د ټیبلیټ، دا 1 میلیون کیپیسیټي د کپسول لرو او 1 لک بوتله د شربتو کیپیسیټي لرو. دا به د پیلن د پاره د افغانستان ممکن 100% ضرورت رفع کړي. د سیمې په کچه خو به ورسته څو وایو، خو د افغانستان په کچه به فکر کوم دا هغه یو معیاري یو سټنډرډ شاید نوري هم وي. خو دا زما په فکر باندې که ډېرې فابریکې وي دا به یو د هغو څخه وي چې د افغانستان هغه معیار چې د جی ایم پی یا د ډبلیو ایچ او دی چې هغه یې پوره کړی وي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د سنو فارما په نوم د دغې لوی فابریکې فعالیت به د ډیرو درملو د واردولو مخنیوی وکړي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر موساجان سلطانی وایي دغه فابریکه به د روغتیا نړیوال سازمان او عامې روغتیا وزارت تر څار لاندې فعالیت کوي او معیاري درمل به تولیدوي.
د دې ځای څخه موږ و نورو هسپتالو او روغتونو کلینیکو ته د ضرورت په اندازه باندې جناوز نو په دې کې به یو دایښ د کاچاکي دوا او مخه به ونیول سي او په زمن کې به بل زموږ خلک د بیا ځای د واو د استعمال د انټیبیوټیکو د جس خبدا به خلاص شي. یعنی خطر د اواز تجارت ته فائدہ نه لري بلکې د خلکو ټولنې پر اقتصاد باندې هم ډیر تاثیر کوي، ځکه هغه هم داس په یو ګوري باندې ژر جوړیږي نظر ودیته چې ډیر دواوی استعمال کړي. نو واقعیت دغه د سونا فرما فابریکه چې ده زموږ د سیاحتي امې د ریاست او د وزارت په هغه ټوله د دې دا ولی ورځ څخه د دې هغه د ځای څخه بیا ته دا وسپري زمور د سیاتي امه درې ستر کا در نظارت لاندې ده. هر وخت یې موږ ګورو
په عیني وخت کې د کندهاري او شمیر وسیدونکو هم د دې فابریکې جوړېدو ته خوښتي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار نور سوداګر هم باید په ورته برخو کې پنګونه وکړي تر څو په دغه ولایت کې روغتیايي ستونزې کمې شي.
مانم نجیب لادی د کندهار شهر ورسندو کړو دا د کندهار د فار به ان شاء الله سل په سل کې غټوري ولې چې د بل ملک دوا وو موږ استعمالو درځې چې خپل ملک استعمال کو هم شي ارزانم تمامي شي نو د کندهار د فار به ډیر شي نور سوداګرم باید افغانستان د پټول سات افغانستان کې باید تاس پنګونه وکړي چې پټول افغانستان کې خپل دوا وي خپل شرکتونه وو خپل مسلات پرانیستي
مانم فضل جان د کندهار شهر اوسیدم ډیر خوشاله چې مانا کندهار د فار دا یو ښه پرمختګ دی یو ښه زیری دی چې دا دوا جوړیږي د بل ملک سره راځي دغه ښه دی چې معنا د دې جوړیږي باید ټول خلک او سوداګر باید هغه وکړي چې مقصد له پانګونه وکړي تاسې یو بنیادي کار وکړي چې مقصد هغه د افغانستان لپاره په ګټه کړي.
ما نوم نصیر احمد دی د میرویس نیوسته دی دا خوشحاله دی چې د افغانستان خپل اقتصاد شي خپل جوړ شي او دا خو نو د نورو ملکو سره چې راځي نو په هغه داسې هیوادونه شته چې موږ اعتبار هم نه ورسره لرو نو دا ډېره ښه خبره ده چې خپل د هیواد صحیح
افغانستان د درملو د جوړونې له پلوه پر ځان بسیا هیواد نه دی او اوس هم د خپلې اړتیا وړ درمل تر ډېره له پاکستان، هند، ایران، ترکیې او نور هیوادونو څخه واردوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي روغ جوړ او سي ساسي د خوشي پهله د دیونی د خبرونه وخت را ورسید. په دیونی کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدل دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دیونی کې واز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم، شیر صاحب د پنځم خبرې کوم. زما د نام آزادی راډیو کې دا دی چې په معرف ریاست کې د 2010 بستنه یې شوی دی او ماتم بستنه دی. زما د وایي چې آزادی راډیو د مرکز سری مسئول صاحب کی نور هغه فساد دی یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپ اپ فور سبزینا مرتبه کې وخت هم درځای کی په فیسبوک باندې هم فورته کې 84210 بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر حیثیت مانی دغه او په ډیر درناوی سره دغه موږ پیغام دي در مسول چارواک پر ورسی.
اکنده سولک د شتارچې د لسوالې څخه خبرې کوم. موږ دا کندوس لار چې د بیخي د سر له خراب را ودی چار وخت یې ډیر مټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال په دې باندې مخریوي ونیسي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټر اغلی سره خلک په تراشي کې او شام پیسې نه اخلي او مترامس دی ایس کوم نو موته دي قرارلا کوي خپل خو دي حکومت سایه حکومت سایه خو نه کې زسی نه دی ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي.
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام. په یلمن کې یو پارسل وړه او کالدار یې سو دا مساکینو په قرار د یلمن بیخي زیاتې چې غنم ته وړو ته رانیولو ته ضرورت لري. نو زما د یلمن د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې به دا مساکینو په قراو ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي. نو دا خلک به اخر څه چم کوي. نو ستاسې د حضور څخه مې دا هیله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګیږي ترڅو ارزانه پیدا شي، ارزانه وخوړل شي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې د ژمنو پر رسېدو سره د خوراکي توکو خوراکي توکي دا چې ګرانډې شوي دي او مخ پر وړاندې زموږ غوښتنه دا ده چې د نورو دولتو سره د هېوادونو کې اوړه ګران شوي دي، غوړې ګران شوي دي، هر هغه شی چې د خلکو ته ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران شوي دي. نو که چیرې د نورو دولتو سره قرارداد چې تر څو د دغو بیې چې دي دغه مظلوم او غریب ولس ته په اسانۍ سره دغه شانو رسېدلی وي نو ډېر رسېدلی وي. سلام،
استاد افغان د کندهار ولایت خصوصي تاریخ سره مچینم کندهار د تعلیمي کال پروسولم.